پېښور کې د غرمې 12 بجې شمېر دونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درکوایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې تر ورو خبرونه له احمد شاه ازنګ.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د خبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي چې دوی یوازې سړک یا موټر وی نه غواړي بلکې پر غربي لار دي اقتصادي راهداري ټولې منصوبې عملي کړل سي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لمړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. او امریکا د ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نوو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دي چې دوی یوازې سړک یا موټر وی نه غواړي بلکې پر غربي لار دي د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټولې منصوبې عملي کړل سي. پرویز خټک دا خبره تیر مخسان تر هغه وروسته له پاکستاني رسنیو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ژوب او مغلکوټ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانیست سره پر غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړي. پرویز خټک ویل چې پر غربي لارې د سړکونو یا موټر وی سربیره د اورګاډي پټلۍ د بجلی لاینونه د تیل او ګیس نه لیکه فایبر اپټیک کیبل تجارتي مرکزونه او صنعتي زونونه هم جوړ کړل سي. نوموړي پر مرکزي حکومت نیوکه وکړه چې ټول پام پنجاب ته کوي او خیبر پښتونخوا یې په دې پروستره پروژه کې له پامه غورځولې ده. نوموړي وړاندیز وکړي چې مرکزي حکومت د شریکو ګټو د شورا غونډه راوبلي او ټولې صوبې په دې لړ کې په اعتماد کې واخلي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویل چې د فاټا د بیکورسو خلکو د بیا ستنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړۍ میلې د پای دستورې ته د وینا پر وخت وکړه. د ویل
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عضب
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد ضرب عضب په نوم کم عملیات پیل کړی دي. په هغه کې به هر څوک انشاءالله خپل برخه اچوي. په دې موقع زه وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچره هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانه بند نکړي نو یو وخت به داسې راشي چې یو ترهګر به د پاکستان لخوري ختم کړي شي.
ختم کر دیا جائے گا.
د سوریت د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی هم وینا وکړه. ویل چې په فاټا کې به په راتلونکو څو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څانګو په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمېر نورې پروژې ترسره سي چې د ډیمونو جوړول، قدرتي زیرمې په کار راوستل او قبایلي سیمې د پاکستان له لویو سړکونو سره تړل پکې شامل دي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه پر ناوخته مشال راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو مشر قمندانان پر دې لیکه یو بل سره مستقیم اړیکه نیولای سي.
د دفاع وزارت زمونږ د اپراسیون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اپراسیون رئیس ترمنځ یو هاټ لاین جوړ شوی دی. کچیری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو کچیری په تکتیکي برخه کې نه حلیږي دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
تر دې وړاندې د پاکستان د پوځ ویاند لیفټننت جنرال اسیم باجوا پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی ول چې د چهارشنبې په ورځ په لومړۍ رابطه کې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ پر پوځي چارو د دواړو هیوادونو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټې او د پولې دواړو خواو ته د همکاري زیاتولو پر اقداماتو خبرې وسوې. د نوموړي په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د هاټ لاین جوړولو پریکړه پر 28 دسمبر کابل ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال سوې وه. په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري 13 بیا تر 15 نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو او غونډه جوړ شي. سرتاج عزیز دا خبر تیر ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې څلور اړخیزې غونډې پریکړه روانه میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس کې شوې وه. د تر څرګندونو مخکې روانه اونۍ د افغانستان د حکومت استازو ویلي و چې دغه څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړیږي. تر اوسه د سرتاج عزیز د دې خبرې په اړه افغان حکومت څه نه دی ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی. امریکا د ایران د لیرې واټن وشتونکو بیلستیک توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نوي بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د واسټری ژورنال او روټس خبري اژانس د راپورونو له مخې په دغو پلان سوو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لیرې واټن وشتونکو توغندیو له پرمختیا سره په مرستې تورن دي پناه شسي. امریکایي چارواکو ویلي چې د امریکا د خزانې وزارت د ایران او لویدیځ ترمنځ د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې دا حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د میزایلو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پر کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندیو پروګرام د ملګرو ملتونو د بندیزونو څخه سرغړونه نه ده او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل سي. خبرونه له مشال راډیو څخه اوري. د عراق وزیر اعظم حیدر البادی تیر ورځ وویل چې د ترکیه د عراق له شمال څخه خپل ځواکونه د ایسلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکیه ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د البادی تر خبرو مخکې تیر ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ چې که چېرته اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي نو د ترکیه ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. بلخوا د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو ان ټي وی ته ویلي چې دغه اختلاف د ناوړه تفاهم نتیجه ده او که بغداد غواړي چې له ځواک کار واخلي هغه د اسلامي دولت ډلې پر ضد وکاروي. نوموړی ویل انقره د عراق د ځمکني بشپړتیا درناوی کوي خو زیاته کړې ده چې بغداد د خپلې خاورې یو پر درېمه برخه کنټرول نه لري. ترکیه د دسمبر میاشتې په لومړیو کې شاوخوا یو نیم سل عسکر د عراق د باشیکا پوځي مرکز ته څیرمه ځای پر ځای کړل. بیا یو شمیر پوځیان ویسل خو څرګنده کړه چې دا نشي کېدای چې ټول ځواکونه به باسي. ماسکو د هغه ترکی د نیولو غوښتنه کړې ده چې د روسي جټ الوتکې د پایلټ د وژلو ادعا کړې ده. دغه روسي جټ د 13 میاشت ترکیه له شام سره پر پوله وشتلې و. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخاروا پر نوویل چې موږ له ترکی چارواکو غواړو چې سمدستي اقدام وکړي او الپرسلان چیلیک او د هغه ملګری ونیسي او د روسي پایلټ د قتل په تړاوی عدالت ته وړاندې کړي. کڅه هم د ترکیه له حریت ورسپان سره په امریکا کې د تیر یکشنبه پر اساس پر اساس ترکمن یاغی چلیک دغه پایل د وژلو مسولیت نه دی اخیستی خو یې دی چې غچ اخیستل یو فطری حق دی او د هغه وجدان به د یو شخص په خاطر چهار ورځ د ترکمنانو پولیسي وګړو بمنه غورځوي و نه زوريږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسی نرخونو پر لور راګرځم چې سراز ظهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.595 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.625 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.555 روپۍ او په 1.655 روپۍ. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.80 روپۍ او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ او په 23.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.65 روپۍ او په 1.63 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 220 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 40، بنو کې 14 او 12 او کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم پرون د بلوچستان په جوب کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري د یوې برخې لارې جوړولو افتتاح وکړه. د خیبر پختونخوا لا وزیر ویلي چې مرکزی حکومت دوی د لویو سړکونو جوړولو په خبره نه غولوي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین بیا پرون په پیښور کې غونډې ته ویلي چې د بیکوره کړل شوو قبایلو بیرته کورونو ته د لیږلو په کار کې پرتې ټولې ستونزې به حلوي.
ان کی اپنے گھروں میں دوبارہ آبادکاری میں جو رکاوٹیں حائل ہیں انہیں دور کیا جائے گا.
او د خیبر پختونخوا حکومت ہیلہ مند ہے چې د نوې صنعتي پالیسۍ عملی کیدا به د هیواد سرمایہ کاران وہ چوی چې په دغه صوبہ کې پانګونی وکړي.
کراچی اور لاہور نگر کا سیٹان کی دی بار موت کی پختانے چې دی خپل دے صوبہ کې د انویسٹمنٹ.
یو شمیر نور رپورٹونه هم اوري. ہیلہ دال مشال رادیو سره اوسه. او دا هم مولانا موضوع لاغه ورسته چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د بلوچستان ژوب ته د سفر په ترڅ کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري دی وی برخه چې ژوب مغل کوټ سړک نومیږي د جوړولو د چارو پرانیست وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې مرکزی حکومت دی د وړو پروژو په پرانیستلو سره دغه او بلوچستان صوبې حکومتونه ولسونه نه تیر باسي. د پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک بیګا د پاکستان لیوا شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې مرکزی حکومت دی پر لویو سړکونو او د ریل پر پټلیو سربیره د سوداګرۍ او توانایي نورې مهمې پروژې چې په خبرې په اقتصادي راهداري کې شامل دي هم دوی ته ورکړي. نوموړي په دغه لړ کې د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی د یوې غونډې را بدلو غوښتنه هم وکړه. له پیښوره غلام غوس رپورټ راکوي.
وزیر اعلی پرویز خټک تیر ماسخوتن د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې هغوی د مرکزی حکومت نه د مغربي لاري په ترڅ کې یو سړک نه غواړي، بلکې هغوی غواړي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منصوبې ټول جزئیات د خیبر پختونخوا صوبې نه تیر کړي شي. مونږ ته نه سړک پکار دی او نه موټروی، مونږ ته کوریډور پکار دی چې پکې اپټیک فایبر، د ګیس پایپ لاین، د ایل این جی لاین، د بجلی نوی لاینونه او د ریلوی لاین موجود وي. چې دا ټول جزئیات وي نو دې ته به کوریډور وایي. که دوی یوازې یو سړک جوړول غواړي نو دا دې هم چرته بل ځای کې جوړ کړي، مونږ ته کوریډور پکار دی. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د ټولو جزئیاتو رخ د کراچۍ نه د پینډۍ اړخته دی او په دغه جزئیاتو کې د پښتونخوا صوبه د پامه غورځول شوې ده. اپټیک فایبر د پینډۍ نه تر کراچۍ پورې غځول کیږي، د ګیس لاین د گوادر نه تر کراچۍ غځول کیږي، د ایل این جی لاین د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي او د بجلی نوی لاینونه هم د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي. نو خیبر پختونخوا چرته لاړه او کارخانه به چرته جوړیږي؟ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي راهداري د لوی منصوبې په لړ کې پکار ده مرکزی حکومت د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی میټینګ راوبلي او پکار ده مرکزی حکومت په دغه آئینی ډګر ټولې صوبې د لړ کې په اعتماد کې واخلي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم یو لسو بجو،
تاندې هلی
په پا پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روښانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. د فرست فاټا یوت فیسټیوال په نوم د قبایلي ځوانانو د سپورټي لوبو لومړی میله پرون د پېښور په قیوم سټیډیم کې پای ته ورسېده. د میلې پای غونډې ته په خپلو ویناو کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د بیکورکل شو قبایلو زر تر زره کورونو ته د بیرته لیږلو او په قبایلي سیمو کې د پرمختیايي چارو پیلولو ژمنې وکړې. له پېښوره د ځلان یوسفزي رپورٹ اورو.
د فرست فاټا یوت فیسټیوال یا د قبایلی ځوانانو د لوبو د لومړی میلې د اختتامی دستوري په موقع مشر میلما صدر ممنون حسین خپل وینا کې نږدې ټولې خبرې د لوبو پر ځای د ملک په امن او امان او د ضرب عزب عملیاتو په کامیابی وکړي.
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عزب
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم کوم عملیات پیل کړی دي. په هغه کې به هر څوک ان شاء الله خپل برخه اچوي. په دې موقع زه وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچري هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانې بند نه کړي نو یو وخت به داسې راشي چې یو یو ترهګر به د پاکستان له خوري ختم کړي شي،
پاکستان کی سرزمین سے ختم کر دیا جائے گا.
صدر ممنون حسین دا هم ویل چې لقبایلی سیمو د بے قرشوی خلکو د واپسې لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي.
میں اپنی قبائلی عوام کو یقین دلاتا ہوں.
زه خپل قبائلی اولستا دا یقین ورکوم چې د دوی ستونزې به په خاصه توګه هوارول شي او د دوی په خپل کورونو کې د بیا آبادۍ په لار کې خندان به هم لری کول شي.
ان کی اپنے گھروں میں دوبارہ آباد کاری میں جو رکاوٹیں حائل ہیں انہیں دور کیا جائے گا۔
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان ہم پدے موقع اویل چې د بے کورشوی قبائلی اولس خپل سیمو ته د واپسې ترڅنګ دوی د قبائلی سیمو په پرمختیا هم کار پیل کړی دی۔
کیا آپ دیکھیں کہ چند سالوں میں فاٹا کی تعمیر اور ترقی؟
تا صبح پر اروان سو کال کی پا قبیلی سیمو کی پرمختیا، تعلیمی ہلے زلے، دا روختیا دا اعلی درجے اسانتیاوی اوئی نے او دے سرا سرا با مونگ قبیلی سیمے دا ملک دا غٹو سڑکونو سرا تڑو ڈیمونا بجوڑو، دا قبیلی سیمو قدرتی زیر میں با پکار راولو او دا غڈاول نور تجارتی ہلے زلے زمونگ دا حکومت خاص ہدف تے۔ گورنر خیبر پختونخوا هر کال د قبایلی ځوانانو لپاره د لوبو د میلې د لړۍ د جاری ساتلو ژمنه وکړه او صدر ممنون حسین گورنر او اړوندو ادارو ته په قبایلی سیمو کې د سپورتس کمپلیکس جوړولو هدایات جاری کړل۔ زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور۔
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سو یویش پلنڈو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا دری سوش پیتا پنزل لزرا او سوش پیتا او دا انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندی صفا اوری دلیشن۔
اوریدونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پرون د اسلام آباد په یو هوټل کې یوې غونډې ته په وینا کې د دغه صوبې لپاره د نوې صنعتي پالیسۍ د پیل اعلان وکړ۔ د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د نوې پالیسۍ عملي کېدو په ترڅ کې به د هیواد صنعتکاران او پانګوال په صوبه کې سرمایه ګزارۍ ته زړه ښه کړي۔ د مشال رادیو خبریال غلام غوث رپورټ راکوي۔
د نوې صنعتي پالیسۍ د مهمو جزئیاتو په لړ کې د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په نوي صنعتي خارګوټو کې د نوي کارخانو لګولو لپاره د ځمکې ترلاسه کولو 15% خرج به صوبایي حکومت ورکوي او د صنعتونو لګولو لپاره د بانک د قرضو 15% سود به حکومت برداشت کوي او د بندر نه تر صنعتي خارګوټي پورې د مشینری راوړلو 15% خرج او په کراچۍ پورت باندې په مشینری د کسٹم خرچه به هم حکومت ورکوي او د نوي صنعتونو د لومړی درې کلونو د بجلی 15% خرج به هم حکومت ورکوي او د لومړی لس کلونو پورې به د نوي صنعتونو نه انکم ټیکس هم نه اخیستل کیږي۔ د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي عبدالکریم خان زیاته کړه
فرض کا مارک اپ 8% وی نه دي کی بار 15% حکومت ورکړي نو یو اکنامي زون کې چې دای فرض یو نو انویسټر راځي او هغه کا پلاټ اخلي 25% په حکومت ورکړي چې کوم اکنامي زون دی دا هغه 25% په
د پاکستان تحریک انصاف سینیټر او تجربه کار صنعتکار نومان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا صوبې نه د خرابو امنیتي حالاتو له وجې 15 لوی صنعتکارانو نورو ځایونو ته خپلې کارخانې منتقل کړې دي او د نوې پالیسۍ سره به صنعتکاران واپس د خیبر پښتونخوا مخه وکړي۔
شیطان چی دی یا بار موت کی پسان چی دی پختانے چی دی تاگو وہ واپس راضی اختل دے صبح کی با انویسمنٹ کئی کارخانے لگئی دا خیری دے نہ دے چی جب تک ہم سر روزگار میں رہو شی اور دے امن حالات تشی دا دہشت گردی چی دا ختم شی۔
دا وزیر اعلی ہاؤس پہ خبر نہ دا خپور شوی بیان ترمخا پ نوی صنعتی پالیسی کی پ پختونخوا کی دا وڑان دینا موجود دا 1200 صنعتونو دا بیا فعالولو لپارا ہم تگلارا جوڑا کڑی شوی دا۔ غلام غوث، مشال ریڈیو، پیخور۔
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پرا تری
ہر طرح کر بدرنگ زمین نجوند سر نست
غلط فہمی دا چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو میں دینور نگو آری چنور کو بیگنا زامنوں کتابو چنو تکینی چولو تخفل فالاو غلائی چنور غور بان کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
پاکستان ویلی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر دوه اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان حکومت ویلی دی چې دا غونډه به په جنوري کې په کابل کې په دې هدف جوړیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لار هواره شي. د دې غونډې د ځای په اړه د کابل او اسلام آباد د چارواکو ضد او نقیض څرګندونې د احمد شیبر په راپورټ کې وو.
یو پاکستانی چارواکی وویل له طالبانو سره د سولې د عملی خبرو د پیلېدو لپاره به په جنوري کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. تر دې مخکې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کابل کې راغونډ شي.
ګډون کوي او موخه د هو پریکړو او قالتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هوادونو په کنفرانس کې شوی او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او اماده کېدل څو هوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډیر سخت وي.
رويټرز شانس سرګندوي چې له طالبانو سره تر څوارلس کال د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو ځای لا هم نه دی معلوم شوی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سټی اعظم جګپوري سلاکار تیره ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د جنوري له لسمې تر پنځلسمې به دا غونډه په اسلام آباد کې وشي نه په کابل کې. سرتاج عزیز وایي چې په دې غونډه کې به د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازي برخه واخلي او د دې ناستې پریکړه روانه میاشت د آسیا زړه په کنفرانس کې هغه وخت وشوه چې صدر اعظم نواز شریف د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په اسلام آباد کې خبرې وکړې. د دې خبرې علت تر اوسه نه دی معلوم چې ولې د دې غونډې ځای چې تر دوه اونیو لنډ وخت ورته پاتې دی نه دی څرګند شوی. تر اوسه د غونډې د برخوالو یو لوري هم دا خبره نه ده کړې چې د طالبانو استازي به هم ګډون پکې کوي، خو کابل وای چې پاکستان د دې خبرو لپاره وارلمخه شرطونه نه لري او که چیرته څوک له خبرو پښه شي د پیکینګ او واشنگتن تر فشار لاندې به راشي. ډیپلوماټان هڅه کوي چې د سولې دا خبرې بیا پیل شي. د جولای په میاشت کې روسه تر دې له طالبانو سره د سولې خبرې وزنډېري چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو. امریکا او چین غواړي چې د سولې په دې بهیر کې مرسته وکړي، خو د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر کسان لا هم پر پاکستان باور نه لري او له دې سره مخالفت کوي چې دا خبرې دې د پاکستان دننه وشي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک دي به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون لارې د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې او د دواړو خواوو د دفاع وزارتونو ویاندویان وایي چې تر دې وروسته به د سرحد په اوږدو کې د ستونزو د رامنځته کېدو په وخت له دغه مستقیم ټلیفون څخه کار اخیستل کیږي. افغان لوري دې اړیکې ته محتاطانه خوشبین دي. تفصیل د احمد شیبر ناور.
د افغانستان او پاکستان د پوځي قوماندانانو ترمنځ اړیکې ټینګ شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د دفاع وزارت زمونږ د پراسون رئیس او د پاکستان د وسوال پوز د پراسون رئیس ترمنځ یو هارد لاین جوړ شوی دی. کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو کچېری په تکتیکی برخه کې نه حلیږي، دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغه مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
جنرال وزیر زیاته کړه چې پخوا هم د دواړو هیوادو د سرحدي قوماندانانو ترمنځ دا ډول رابطې وي، خو دا ځل دا اړیکې په لوړه کچه دي. د پاکستان د فوج ویان ډګر جنرال آسم باجوا وای د دې اړیکو پریکړه د اکشن بی پورس هغه وخت شوې وه چې د پاکستان لوی درسیز جنرال راحیل شریف په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان لوی درسیز وروسته تر دې چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم په وروستیو کې خبرې وکړې روانه اونۍ کابل ته ولاړ. جنرال باجوا وای چې د پاکستان او افغانستان د اپراسیون د رئیسانو ترمنځ لومړی ټلیفوني خبرې تیره ورځ وشوې. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال وزیری د دې اړیکو د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې ژمنو ته سړی کلک وي او ټینګ وي او پر اختیا باندې ټولو پیښو ته په حیاتي بڼه باندې نظر وکړي نو داسې اړیکې هم ګټه لري. بې ګټې خو ځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې انداختونه وي د کونړ په سیمو کې یا په نورو سیمو کې انداختونه کېږي او کاغذ مونږ د اپراسیون رئیس په هماغه وخت کې په هماغه شیبه کې د پاکستاني خوا ته ووایي او هغه انداختونو مخه ونیول شي یا مثلا د نورو پیښو مخه ونیول شي دا بې تاثیره نه دي.
په افغانستان کې یو شمېر څېړونکي دا نظر لري چې په پاکستان باندې اعتماد نه شي کېدی خو د افغانستان ولسمشر وایي چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې د ګټو پر بنسټ ولاړې وي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو یو تنظیم پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ وایي چې د 2015 زیږیز کال په اوږدو کې په دغه هیواد کې نامعلوم وسلوالو و تنه خبریالان وژلي دي. دغه تنظیم مشر افضل بټ مشال ریډیو ته ویلي چې دغه خبریالان په خیبر پختونخوا، خیبر ایجنسی، بلوچستان او همدارس سند صوبو کې وژل شوي دي. د خبریالانو د حقونو فعالان وایي د پاکستان حکومت او هم د مطبوعاتي ادارو مالکان د هغوی د امنیت د خوندیتوب لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ.
د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالسټ مشر افضل بټ اوویل چې په تېرې یوه میاشت کې په څلورو مختلفو شخصي ټلویزیونو حملې وشوې نو دا حالات خپل ځان ته توجه کوي. خو له بده مرغه حکومت په وړومبۍ دوه درې ورځو کې بیانونه جاري کړي او څه عملي اقدامات نه اوچتوي. افضل بټ خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د مطبوعاتو مالکان هم خپل عمله د وسلوال نه محفوظ ساتلو لپاره څه اقدامات نه پورته کوي.
موږ له حکومته غوښتنه کوو چې کم از کم داسې قانون دې منظور کړی شي چې څوک په یو خبر خبریال برید کوي چې هغه ته سزا ورکړل شي. بل د وجل شو خبریالانو کورنو سره مرستو لپاره موږ دا غوښتنه کوو چې د هغه جسد لا زمونږ په اوګو وي او موږ سره فکر د هغه د کورنۍ په حالات وي چې ورسره مرسته وکړي شي. اکثر چې کم خبریالان وجل شوي دي نو د هغه اداره وایي چې موږ سره یې کار کولو خو اصل خبره دا ده چې د کم شهادت هغه خبره کوي نو هغه سره نه د هغه د نوکرۍ تقررنامه وي او نه ورته د هغه د دفتره تنخواه ملاویږي او نه د هغه د شهادت نه پس د هغه د بچو کفالت پارت سکیږي.
یاد دی چې 13 میاشتې یونیسکو ډایرکټر جنرال اغلی ایرینا بوکو خپل یو پیغام کې ویلی وو چې د صحافیانو تحفظ په اړه هغه ټول ملکونو ته د قانون سازی او مناسب وسایلو د لارې د ضروري اقداماتو چټولو په اړه درخواست کوي او ټول ملکونه د دا خبره یقیني جوړ کړي چې د خبریالانو په ضد د جرمونو تحقیقات او مقدمه هم کیږي. خو پاکستان کې د خبریالانو تحفظ لپاره کارکونکي وایي چې د ملک صرف د یو خبریال ولی خان بابر د وژنې تحقیقاتو نه علاوه د نورو وشل شو خبریالانو تحقیقات نه دي شوي. د دې په نظر چې حکومت د لړکی د سنجیدګۍ نه کار نه اخلي. هم د لړکی پاکستان کې د خبریالانو تحفظ او تربیت لپاره کارکونکو اداره پاکستان پریس فاونډیشن وایي چې د کال 2012 تر اوسه پورې 80 خبریالان باقاعده هدف شوي دي او نور خبریالان په ناسازه حالاتو کې وژل شوي دي. د یادې ادارې مشر اویس اسلم علي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د خبریالانو د وژنې تحقیقاتو لپاره پکار ده چې حکومت په وفاقي او صوبایي کچ دفتر جوړ کړي.
موږ حکومت ته خپل تجویز کوي چې د مطبوعاتو خلاف سیلاب د جرمونو مخنیوي لپاره صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت دی خاص سرکاري سارنوال وټاکي او یو دفتر دی ورلا جوړ کړي چې د مقدمه په صحیح توګه تحقیقات وشي. اس کو داسی کی گی چی پولیس دا دی تحقیقات نکوی او چکو مد دا وجل شو خبر یالانو کورنی دی نو حاغی تا ویل کی گی چی خپل کیس واپس واخلی حاغی تا خود سیکورٹی ہم نوی نو حاغی کیس واپس واخلی
یاد دیوی چی امنیسٹی انٹرنیشنل کال 2014 کی خبر شو خپل یو رپورٹ کی ویلی وو چی پاکستانی خبر یالانو تا خطرہ دا سیاسی گندونو وسلوال اڈلو او دا استخباراتی ادارو لخوا دا پا دی رپورٹ کی ویلی شیو چی حکومت خبر یالانو لپار خطرناک حالات دا خجوڑا ولو لوس کرده وو خو پا دی لڑکی دا حکومت لخوا دیر کم کتل اقدامات اوچت کرده شوی دی.
دا مشال ریڈیو دا.
اور دن کو په پیښور کې د غرمې دولس نیمه بجې شوې د احمد شاه زمينه د خبرونو لنډي زورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دي چې دوی یوازې سړک یا موټروې نه غواړي بلکې پر غربي لارې دي د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټول منصوبې عملي کړل سي. پریوس خټک دا خبر تیر ماستن تر هغه وروسته له پاکستاني رسنیو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ژوب او مغل کوټ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانیست سره پر غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړ. د پاکستان ولسمشر منموهن سینګ ویلي چې د فاټا د بې کورسو خلکو د بیا ستنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړۍ میلې د پای د سرې ته د وینا پر وخت وکړه. د سرې ته خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسي هم وینا وکړه. ویل چې په فاټا کې به په راتلونکو څو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څانګو په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمېر نورې پروژې ترسره شي. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر په دې اړه پرونه وخت مشال راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو مشر قمندانان پر دې لیکل یو بل سره مستقیم اړیکه نیولی سي. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې د جنوري 13 تر 15 نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه جوړه شي. نوموړي دا خبر تیر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. امریکا د ایران له لیرې واټن وشتونکو بیلستیک توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د وال سټریټ جورنال او ریوټرز خبري اژانس د راپورونو له مخې په دغو پلان سوو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې شاوخوا 10 کمپنۍ او افراد چې د ایران د لیرې واټن وشتونکو توغندیو له پرمختیا سره په مرستې تورن دي په نښه شي.
لن خبرونه مولا احمد شاه زمي اوریدل او سوریدونکو د جنو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله نه اورو.
مشرق ورسپانه خپل اداریا په مردان کې شوی ځان وژن کې بریډ لیکل دا ورسپانه لیکي چې آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ څلور تر هغه وروسته پانسی ورکول په ورځ په نادرا دفتر مردان کې شوی ځان وژن کې بریډ یې ممکنه رد عمل کې دی شي او د افسوس وړ خبره دا چې زمنګ امنیتی ادارې یو واری بیا د دې خطرې مخنیوي کې کامیاب نشو. ورسپانه لیکي چې کله ځان وژن کې د نادرا دفتر ته د نوتو کوشش وکړو نو د ودرول لپاره یې پولیس اهلکار په موقع موجود نه وو. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د نادرا دفتر په ناقصه سیکیورټی د نادرا چارواکو سره سره د پولیسو د غفلت او لاپرواهی پلټنې هم پکار دي. ورسپانه لیکي چې دی کې هیڅ شک نشته چې په ترهګرۍ کې کمی راغلی دی خو دا هم حقیقت دی چې تر اوسه د ملک نه د ترهګرو په مکمله توګه خاتمه نه ده کړې شوې او چې موخه ورته په لاس ورشي نو گزار کوي او مردان پیښه یې تازه مثال دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې نادرا دفترونو په شمول ټولو سرکاري دفترونو نه بهر واکترو ګیټ لګولو سره سره د پولیس او اف سي نفر دی هم تعینات کړي چې دا قسمه پیښو مخنیوي وکړي شي. وحدت ورسپان خپل اداریا په سیالکوټ کې د داعش په مرکز په چاپی لیکل دا. ورسپان لیکي چې د چاپی دوران د یاد ډلې سره د تړلو اته کسانو د نیولو داوا شوې ده او د کسانو نه چاودیدونکي مواد، لپټاپونه، سیډیګانې او نور مواد ترلاسه کړي شوي دي. ورسپان لیکي چې د سیډونکو لخوا ویل شوي دي چې نیول شوو کسانو بیت کړي وو چې پاکستان کې بعد جمهوریت د خاتمه او خلافت قائمولو لپاره وسلواله هلې ځلې کوي او
او هغوی ټول پنجاب کې د خپل نتورک پراخولو په غرض په نوو برتیانو کار کولو. ورسپانه لیکي چې د شکمنو کسانو نیول کېدو سره د واکمنانو د هغه داوو تردید شوی چې پکې هغوی هیواد کې د داعش د وجود څخه انکار کوي. له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش په حق کې والچاکینګ شوی او د داعش په حق کې تشهیری مواد ویشل شوي دي. ورسپانه لیکي چې داعش د پاکستان په شمول د ټولې نړۍ د امن لپاره خطره ده او د مذهب، رنګ، نسل، هیواد او ډلې څخه پرته بیګنا انسانان په نخه کوي. نو ځکه د مخنیوي لپاره به یې هم نړیوالې ورورولۍ ته خپل مینځ کې لاسونه یو کول او هر رقم ممکنه مرستې کول وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دغه تندرو ډلې د مخنیوي لپاره پکار ده چې علمای کرام هم د انسانیت د احترام، درناوي، امن او مینې په اړه د اسلامي تعلیماتو روښانه کولو سره خپل فرض ادا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ګارډین رسپانې په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل په وغونډه کې پر دې خبره چې احمدیانو ته مرتد وویل شي یو کنا د شوې جګړې موضوع راخسته. بلخو امریکایي انډیپندنت رسپانې په افغانستان کې د مرستندوی ادارو د کارکونکو پر وړاندې د امنیتي خطرونو په اړه یو لیکنه کړې ده. تفصیل یې له ملیه امیرزاده اورو.
ګارډین رسپانه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په هونډه کې هغه وخت دوه ملایانو ترمنځ سختې خبرې وشوې کله چې د کونسل مشر محمد خان شیرانی د دینی عالمانو نه پوښتنه وکړه چې آیا احمدیان چې د آئین له پلوه غیر مسلم ګڼل کیږي مرتد وګرځول شي که څنګه. په کونسل کې یو بل ملا طاهر اشرفي چې آزاد خیاله ګڼل کیږي په دغه مسله د بحث کولو په حق لای سخت مخالفت وکړ چې روس تبیا له شیرانی سره په خبرو کې په جګړه شو. شیرانی د پارلمان منتخب غړی دی. ورسپانه لیکي د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وویل چې د احمدیانو په حق له بحث خطرناک ثابتې دي. شو دغه په خبره کې د کونسل 15 غړو هم دا منلې و چې احمدیان مرتد دي، نو دا به یو لوی مسله وي او تشدد ته به لمن وهلې وي. بلخو انډیپندنت ورسپانه لیکي په 2001 کال کې په افغانستان کې د امریکا او برتانیې کاروای پس د کومو لاسته راوړنو چې ذکر کیږي پای کې د صحت او تعلیم په برخه کې سرمایه کاری شامل ده. خو بیا د ورسپانه په خبره روانه اونۍ په کابل کې د سفارتخانه بهر د افغانانو یو لوی قطار یو بل تصویر وړاندې کړ چې یو طرف ته پکې د صحت مسلې دي، نو بلخوا په هیواد کې د طالبانو ګواښوم یو وارې بیا ور پیښتي. ورسپانه لیکي په هلمند او کندوز ولایتونو کې د طالبانو د حملو پس په دغه هیواد کې یو شمیر مرستندویه کارکونکو چې په زرګونو افغان وګړو پرې تکیه کوله خپل کار بند کړو. رسپانه لیکي په کندوز کې چرته چې په اکتوبر میاشت کې په یو امریکایي هوایي برید کې یو اسپتال په نخښه کړل شو، د ملګرو ملتونو په خبره وروسته اوس مرستندویه کارکونکي خپل کار پرېښودلو ته اړ شوي دي. رسپانه لیکي د افغانستان د صحت وزارت په خبره په 14 مشرقي او جنوبي صوبو کې د وسلوالو ګواښ له امله خواوشا یو لک ماشومان له واکسینو پاتې شو. پاکستان او افغانستان هغه یوازیني هیوادونه دي چې پولیو ناروغي پکې اوس هم موجوده ده. رسپانه لیکي په لرې پرتو ځینو سیمو کې هیڅ ډاکټران نشته چې هلته د صحت کارکونکي د لږو پیسو په بدل کې خپل ژوند په خطر کې اچول نه غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردن کمشال ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو د کډوالو اداروایي سږ کال څه باندې 1 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي د مدیتراني په سمندر کې اروپا ته رسیدلی دي. د دې شمیر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریا یا شام کې له روانې کورنۍ جګړې تښتیدلی دي. دا د 2014 زیږدیز کال پرتله د کډوالو او پناه غوښتونکو په شمیر کې 15 برابره زیاتوالی ښیي. تفصیل د فرشتي جلال زئی په رپورت کې.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لشته لژه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,500,000 کسان یونان ته تر رسېدو وروسته نورو اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای و. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري دا تازه خپرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغیز کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې لږ تر لږه 2.5 لک کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل سوي دي. د دې بحران له امله لږ تر لږه 4 میلیونه انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریه خلک تر ډیره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځین نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي، خو ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. د دې په ناغوښتونکو شمیر په اکتوبر کې بی ساري حد ته لوړ شو او ملګري ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2,00,000 او 3,000 کسان اروپا ته واوښتل. ملګري ملتونه وایي تر سوریه وروسته دوهم هیواد چې ډېر وګړي یې د سمندر له لارې اروپا ته تښتېدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسېدلو په ناغوښتونکو او کډوالو 20% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمېر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که په سوریه کې روان بحران د حل لپاره هڅې همداسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمېر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې په یو شمېر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناهغښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډلهییز اشغال هڅه ده. د هنګری حکومت هم د غیر قانوني پناهغښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګری پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دینی عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
امریکای نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د نویو وسلوالو ډلو د راټوکېدو او د هغوی د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي امریکا ونتوانېده چې د افغانستان د 44 کلنې جګړې په ترڅ کې په هغه هیواد کې د موجودو وسلوالو ملا په مکمله توګه ماته کړي. د دې لیکنې تفصیل تاسو ته ورو. د نیویورک ټایمز رسپانې لیکنه وایي د ولسمشر باراک اوباما ادارې لږ تر لږه په عام محضر کې په افغانستان کې د ورپېښو نویو ننګونو په اړه له ډېر څه ویلو ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپل دښمن القاعده له بشپړې ماتې سره مخامخ کړي، په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو، حقاني شبکې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حملو زور اخیستی دی. د اوباما ادارې پخوانیو چارواکو چې په افغانستان کې د القاعده پر ضد د امریکا په جګړه کې ډېر دخیل وو خپلې خولې پرانیستې دي. د سی آی اے پخوانی مرستیال مشر مایکل مورل چې د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب هم لیکلی، ویلي زه په افغانستان کې د القاعده د بیا راژوندي کېدو په اړه اندېښمن یم. ماته معلومه ده چې دغه ډله به هم موږ امریکایان په نخښه کوي. نوموړي زیاته کړې موږ باید په افغانستان کې د طالبانو د پیاوړي کېدو خبرې غم وخورو، دا ځکه چې همدغه ډله ده چې د مخکې په څیر به القاعده ته په هغه هیواد کې پټن ځایونه ورکړي. د اوباما ادارې یو لوړ رتبه چارواکي بیا بله خبره کړې. هغه ویلي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات د دې سبب شول چې وسلوال د افغانستان خاورې ته واوړي او په ترڅ کې هغلته القاعده ته نوي جنګیالي په لاس ورشي. لیکنه کاږي امریکایي او افغان کمانډو ځواکونو 13 اکتوبر میاشت د افغانستان په یو جنوبي ولایت کې د القاعده یو تربیتي کیمپ په نخښه کړل چې د پوځي چارواکو په خبره په سیمه کې د وسلوالو دومره غټ کیمپ تر دې مخکې نه و لیدلی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکا کانګرس ته هم 13 اکتوبر میاشت ویلي ول چې افغان ځواکونو تر اوسه له هغه هیواده د القاعده د لمنځه وړلو وړتیا نه ده ترلاسه کړې. د لیکنې تر مخه د افغانستان پر خاوره د القاعده د تربیتي کمپونو د شتون خبره د هغه هیواد په 44 کلنه جګړه کې د یاد ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راولي. په لیکنه کې د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې له موجودو بهرنیو وسلوالو څخه ډیری یې د مرکزی آسیا له هیوادونو ورغلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې بیا د امریکا د یو استخباراتي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان دننه نوي ټوکېدونکي وسلوالې ډلې د امریکایي او افغان ځواکونو پر ځای تر ډیره په پاکستان کې د حملو پلانونه جوړوي او هڅه کوي چې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې ځان ته ځای پیدا کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو هم دا اوس مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش اوس وخت خپل ټول تمرکز د هیواد ختیځو سیمو په تیره ننګرهار ته اړولی دی. دغه وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش د مشال رادیو افغان څانګې ته وویل چې د داعش وسلوال د ننګرهار په اچین او پچګرام کې زیات فعال دي، خو پر وړاندې افغان پوځیان کلکه مبارزه کوي او په خبره چې هغوی ته سخته مرګ ژوبله هم اړولې ده. اخوا د ننګرهار ولایتي شورا او د پوځي چارو یو شمېر پوهان او د افغانستان د دفاع وزارت لخوا د داعش پر وړاندې عملیات کافي نه بولي او وایي چې باید د دې ډلې د لا پرمختګ مخه ونیول شي. له کابله د صفی الله ستانکزي رپورټ اورو.
جنرال محمد رادمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د داعش اکثره جنگیالي بهرني ادبا دي، خو افغان پوځیان په وړاندې مبارزه کوي او په دې مبارزه کې بریالیتوبونه هم ترلاسه کړي دي.
داعشیان اکثرا په جلال آباد کې دي، خصوصا په پچیراګام او دغه اچین ولسوالۍ کې، او اکثرا خارجیان دي لکه ایغوریان، ازبکان، چچنیان او همدارنګه عربیان پکې شته او نور خلک د منطقې ورسره شته، او دا خلک اکثرا په جلال آباد کې دي او بعضی یې په کندوز، بدخشان، فراه او په هلمند کې وو، اما اوس اکثره خلک په جلال آباد کې دي.
ښاغلی رادمنش ویل چې افغان پوځیانو د داعش پر ضد عملیات جاري ساتلي او یوازې په دې وروستیو څو ورځو کې د داعش اتش پیته جنګیالي په اچین ولسوالۍ کې وژلې دي. دفاع وزارت په داسې حال کې د ننګرهار په ځینو ولسوالۍ کې د داعش فعالیتونه تاییدوي چې یادې ډلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو په خاصه توګه ننګرهار کې له افغان پوځیانو سره جګړې ته زور ورکړی او عام خلک هم زیانمن کړي. اخوا د سولې او شخړې انسټیټیوټ وایي چې داعش ورستربلې د افغانستان په ختیځو سیمو کې زیاتیږي او اوس وخت په ټول افغانستان کې د احتمالي شمیرو له مخې د دې ډلې د جنگیالیو شمیر شاوخوا شپږ زرو کسانو ته رسیږي. د دغه انسټیټیوټ یو څېړونکي حکمت الله اعظمي د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د داعش اکثره غړي ازبکان دي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک لخوا اداره کیږي.
ازبکستان اسلامي تحریک تر لاندې چې کوم د مرکزي آسیا جنگیالي جنگیر، د هغوی تعداد د 5000 څخه تر 2000 په افغانستان کې شاوتل شوی دی. د روف خادم سره تقریبا 300 څخه تر 500 کسان داعش سره یوځای شو. فی سعید خان د اورګزیو د ټایمز ریپورت پر اساس باندې په ختیځ کې د ننګرهار ولایت کې په څلورو ولسوالۍ کې 1400 داعش جنگیالي دي.
ښاغلی اعظمي وویل چې داعش لومړی په هلمند، زابل، بدخشان او کندوز کې فعال وو، خو اوس یې فعالیتونه په ختیځو سیمو کې د دې لپاره ډیر شوي چې روف خادم، عثمان غازی او ځینې نور مشرانی وژل شوي او جنگیالیو د افغانستان ختیځ ته مخه کړې ده. اخو په ننګرهار ولایت کې د داعش په وړاندې روانه مبارزه افغان کارپوهان او سیمه ییز چارواکي کافي نه بولي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیح الله ازمري ازادي رادیو ته وویل چې افغان چارواکي د داعش د مرګ ژوبلو شمیر زیات ښیي او دا په کار ده چې د دې ډلې په وړاندې جګړه لا نوره هم غښتلې شي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني هم ټینګار کوي چې افغان پوځ باید په ننګرهار کې د داعش د پرمختګ کلکه مخه ونیسي او پرې نږدي چې دا ډله ډېره مخته ولاړه شي.
کوم عملیات چې په چین او ننګرهار کې ترسره کیږي کفایت نه کوي، تر کومه چې لیدل کیږي هره ورځ په دغه ساحو کې د پاکستان دغه بنیادګرایان کوم کسان چې داعش ته بیعت کوي د راتلو په حال کې دي. باید یو لوی عملیات وزارت دفاع تر نظر لاندې دای په کار واچوي.
ښاغلی کوهستاني خبرداری ورکوي که اوس وخت د افغانستان په ختیځ په خاصه توګه ننګرهار کې د داعش د فعالیتونو مخه ونه نیول شي، نو دا ډله به په لنډر راتلونکي کې د افغانستان لپاره د طالبانو ترڅنګ یو بل لوی سرخوږی را جوړ کړي. افغان چارواکي په داسې حال کې د داعش پر ضد مبارزې خبره کوي چې اوس وخت افغان حکومت او پاکستان په خبرو کې دي څو وکولی شي په سیمه کې د تروریستانو د له منځه وړلو پر سر موافقې ته ورسیږي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
په خیبر پختونخوا کې د کتابونو د چاپ ادارې وایي چې د پښتو کتابونو چاپ د پخوا پرتلا زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې لیکوالان وایي د کتابونو پر چاپ کولو خپلې پیسې مصرفوي او وروسته بیا له دوکانو د اغېستو څوک نه وي. دا په داسې حال کې هم ده چې په دې وروستیو کې د پښتو د نوموتو شاعرانو کتابونه بازار ته راغلي دي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژبې کتابونه اوس ته مخکې نه زیات چاپیږي. د چاپ ادارې وایي که څه هم ډیر لیکوالان او شاعران د وس نه لرلو له وجې خپل کتابونه نشي چاپولی، خو بیا هم د پښتو ډیر کتابونه په 2015 کال کې مخې ته راغلل. د پېښور په خیبر بازار کې د کتابونو د یو دکان یونیورسټي بک ایجنسی یو کارکونکی وایي سږ کال د پښتو کتابونو زیات اخیستونکي وو.
پښتو شاعرۍ باندې زیات زور دی کنه، سمونه خو بالکل پښتو وایي چې
په پېښور صدر کې د کتابونو د چاپولو یوه اداره پرنټ مین پبلیشرز نه اخلاق احمد وای دوی په 2015 کال کې د خیبر پښتونخوا د کلتور د ډایریکټریټ لخوا د 60 نه زیات کتابونه چاپ کړل چې زیاتره پکې د شاعرۍ وو.
د کتابونو لا پرنټ کیږي د ډایریکټر کلچر مو سره 30-35 بوکس کنه، 2-3-4 د هنکو بوکس یو 2-3 پکې اردو اندسي 25-25 پورې د پښتو کتابونه هغه اشعار او ادب بار کیسه ته پښتو. نن سبا زموږ شرکمه د مورنۍ ژبې د موږ په خوره پښتو وي باز نو شان پښتو. هغه کمپوزر ته چې کم کمپیوټر لیکل کوي غن هغه تم ډیره مشکل نو هغه پاله سره د پښتو کمپوزینګ پرې خو نن سبا زموږ سره پښتو کمپوزران په شمه سره پښتو اکیډمۍ کې دوه درې کسان نشته.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانه بیا لیکي په 2015 کال کې د پښتو سناسه 2500 کتابونه چاپ شوي دي چې زیاتره د شاعرۍ وو او ځینې بیا د نثر وو. په دغه کتابونو کې ځینې داسې هم وو چې مارکیټ ته یې تر 500 پورې کاپیان راغلي او بیا غایب شول. لیکواله او شاعره حسینه ګل تنها بیا وایي د پښتو د کتابونو لوستونکي اوس هم کم دي.
د پښتو کتابونه خو داسې بی مور بی پلار دي، یتیمان یا سیران دي چې ادیبان شاعران جزانان دونه محنت کوي او بیا د هغې دپاره چاپ کول یو ډېره لویه ستونزه ده چې هغه دونه وس توفیق هم نه لري او بیا ادارې هم تاسو ته پته ده چې دونه ډېر زیات مضبوطې نه دي. دغه کتاب په پیسو باندې اخیستونکي خو زه وایم چې د نش برابر دي اړشته دی نه.
د پښتو لیکوالان وایي په دغو کتابونو کې زیاترو لیکوالانو او شاعرانو په حالاتو لیکل کړي دي چې څنګه یې په سیمه کې بدامنی او نورې امنیتي مسلو ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی دی او ځینو بیا په ټولنیزو مسلو خبرې کړي دي. د پېښور د اسلامي کالج او پوهنتون استاد لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی بیا وایي له تېرې څه مودې راهیسې د پښتو د کتابونو په چاپ او له دې سره د مینه لرونکو په شمېره کې زیاتوالی راغلی دی.
د پښتو کتابونه هر کال په باقاعده کې باندې ښه ډېر چاپ کېږي. اکیډمي آف لیټر یو ریسرچ کړی د هغې مطابق په ټول پاکستان کې د پښتو کتابونه زیات چاپ شوي دي. په دې کې د ټولو ښه کتاب د اکرام الله ګران کتاب راغلی دی، ژوند تداسي دوبي دی، بیا د هغې نه پس د ادیش شمس القمر کتاب او لبي ځل راغلی دی، پیمانه د غزل، او د دې نه علاوه د خیبر افریدي
اباسین یوسف زیدا هم وایي اوس ته وخت له تېرېدو سره د پښتو کتابونو مینوال او لوستونکي هم زیات شوي دي.
د فرخندې اسد رپورټ مورېدو د کراچۍ د لیاري ټاونشپ په جونا مارکیټ کې د ملکن د پلای کلي یو تن نظام الدین د کتابونو په خپل دکان کې د پښتو زاړه او نایاب کتابونه خرڅلاو ته ایښي دي، خو نوموړی وایي چې دغه ښار پښتانه اوسېدونکي د خپلې ژبې کتابونو اغېستو ته زړه نه ښه کوي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو.
زه د ملکنی جلسه د پلی اوسیدونکی یم او دا دکان په 1910 کې جوړ شوی دی او په دې کې د پښتو کتابونه ډېر د زمانې نه کې خودي شي او زموږ کوشش دا دی چې لکه دلته د پښتو هر کتاب ملاو شي.
نظام الدین د کراچۍ ښار د پوش سیمون ډېر لري زړه کراچۍ لیاري ټاونشپ د جونا مارکیټ په تنګو کوڅو کې یو داسې د کتابونو دکان لري چېرته چې د نورو ژبو د کتابونو سره سره د پښتو د زړو او نوو کتابونو لویه شمېره موجوده ده. په دغه کتابونو کې د پښتون تاریخ، ژبې، قصو، ناول لو شاعری سره سره د ماشومان لپاره لیکل شوی کتابونه شامل دي. نظام الدین وایي چې ټوله کراچۍ کې د پښتو کتاب یوازې د دوی سره وي او هڅه یې داوي چې د پښتو ژبې کوم کتاب هم چاپ شي هغه کراچۍ ته راوړي. د دکان دننه د کتابونو په اړه هغه سداسي وویل،
دلته کې د پښتو د شاعرانو مکمل کتابونه ملاويږي، مثلا د حمزه بابا شو، د غنی خان شو، د خاطر شو، د خوشحال شو، د سائل شو، د دین علاوه په تاریخ باندې هم کتابونه ملاويږي، ناول هم ملاويږي.
په کراچۍ کې شاوخوا پنځوس لکه پښتانه آباد دي. دلته لږ تر لږه دولس ادبي ټولنې هم شته، ولې بیا هم د پښتو د کتابونو لوستونکي یا لیکونکي ډېر کم دي. نظام الدین په دې اړه وایي چې لیکوالان پنځوس فیصد د هغوی دکان ته راځي، ولې د کتاب اخیستونکي لکه د نورو ځایونو په رنګ په کراچۍ کې هم ډېر کم دي. او بیا په خصوصي توګه ادبي کتابونو والا کتونکي یا وړونکي خو ډېر په کمه شمېره کې دي.
د پښتو د کتابونو د سیل خو ډېر کم دی، لکه یو سړی د بنارس نه راشي یا د لانډی نه راشي، هغه ته یو کتاب په تلاش کی او مونږ کوشش کوو چې هغه ته دا کتاب میلاو شي.
که څه هم دلته د پښتو لوی لوی کتابونه شته، ولې د دې دکان په دریم چت پراته د پښتو کتابونو کې ډېر په دوړو کې ډک هم وو. کم چې د دې خبرې غمازی کوي چې څومره خلک به د دې کتابونو اخیستو او لوستو ل راځي، خو بیا هم د کراچۍ ښار نه ډېر لرې په یو داسې سیمه کې د پښتو د کتابونو دومره لویه شمېره راوړل او خرڅول که یو اړخته معاشي تنګسیا پیدا کولی شي، نو بل اړخته دا خبره هم جوتوي چې د پښتو کتابونو مینوال په کراچۍ کې اوس هم موجود دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د دسمبر پر درویشتمه پیل شوی د فاټا یوت فیسټیوال په نوم د قبایلي ځوانانو د لوبو سیالۍ تیره ورځ د پېښور په قیوم سټېډیم کې پای ته ورسېدې. دا لومړی ځل و چې د قبایلي ځوانانو لپاره د سپورتي لوبو یوه ستره میله جوړه کړل شوې وه، خو د دغو لوبو ګډونوال ځینې لوبغاړي بیا ګیلې کوي چې مناسب او معیاري اسانتیاوې ورته نه وي برابر کړل شوې. د پېښوره د زلان یوسفزي رپورټ او ورپسې یوه سندره.
د فرست فاټا یوت فیسټیوال یا د قبایلي ځوانانو د لوبو د لومړۍ میلې په اختتامي دستوره کې د پاکستان صدر ممنون حسین بریالي ډلو او لوبغاړو ته جایزې او مډالونه ورکړل. اختتامي دستوره کې د صدر ممنون حسین ترڅنګ گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان، د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام او له قبایلي سیمو د قامي سملې غړو ګډون وکړو. خو بیا د لوبو په میله کې برخه اخیستونکي زیاتره لوبغاړي د میلې له انتظام نو خوشاله. د باجوړ ایجنسیو لوبغاړي اجاز احمد مشال رډیو ته وویل چې د لوبو دوران لوبغاړو ته اسانتیا ورکولو باندې مناسب پام نه و شوی.
دې باندې ډېر زیاتې پیسې خرچ شوې، په هغه کې د زیات لکه بوټان ورکلی، دا هغه بوټان چې کم معیار و هغه ډېر کم پیسو والو کړ، ډېر بیکار. بل دا چې دلته نن د سحر نه دی تقریبا په آٹھ بجې دا پلیئرز راغوښتي دي، آٹھ نو بجې، اوس تقریبا ساڑھے چار بجې دي کنه، هیڅ هم نه دي خوړلي، د اوسه پورې بس دقه په لګي خېټه باندې ولاړ، چارو جم نیولې خو ځکه چې لکه ټوله ورځ خوښم دلته په دې ګراوند کې تیر کړل.
د ایف آر پی خبر یو بل لوبغاړی سردار افریدی وای چې د لوبو د میلې په دې اتور وځو کې د لخپل جیب څخه پیسې لګولې دي او وس د خپل حق د پیسو لپاره په انتظار دی.
اوس دا وای چې نه کمریشتو نه سشتو نه پیسې راکړي، 500 روپیه روزه هغه اوس پور نه درکړي، 1500 روپیه راکړي نورې سره دی راکړي، اوس پدې نشته، اوس بدل ته دراړو ورته نه جاب هر څه تمو ول خو یې زی وس کورونه ته دی.
گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان دستوري ته خپل وینا کې وویل چې د لوبو په دې میله کې سکمه کوتاه شي وي، خو در روان کال میله به لدی خطوں کا ترسرہ کی گی
کہ ہمارے نوجوانوں کو جنہوں نے شریک ہوئے سارے ایونٹس کے دوران
زمونگ چکم زوانان پا دے لوبو کی شریک ہو حقی تب ضرور سکمے کوتا ہے پا نظر راغلی وی خوزہ دویتا یقین ورکوم چہ فاٹا یوت فیسٹیول با ہر کال کی گی او دا با ہر کال پا خشاندار اتو گا ترسرہ کو
اس کو ہر سال شاندار طریقے سے کر سکیں گے.
دا قبائلی زوانانو دا لوبو پا دے لمڑے میں لکے اتل سوا لوبغاڑو پا دیر شو بیالا بیلو لوبو کے برخوا خستا خیبر ایجنسے پا لوبو کی یو سل درے او یا پوائنٹوں نے ترلاسہ کڑل او دا لوبو دا بریالے ایجنسے جائزائے پا خپل نمکڑا. زلان یوسف زائے، مشال ریڈیو، پیخور.
ستا په خندا کې مزا، ستا په ادا کې مزا، ستا په خندا کې مزا، ستا په ادا کې مزا، اے نازنین لیلا، اے گلورین لیلا، ستا په حیا، ستا په حیا کې مزا، مزا، ستا په حیا خندا کے مزا، ستاپ ادا کے مزا، اے نازنین لیلا، اے گلورین لیلا، ستاپ حیا، ستاپ حیا کے مزا، جانانا ستاپ حیا کے مزا.
نه پیغله ایت صاف وفا صاف وفا کی مزا مزا صاف وفا کی مزا درو جانا نے ستا فرختا کے مزا پرود پرکھنا لرت ستا فزلا ستا فزلا کے مزا جانانا ستا فزلا کے مزا